یک گرم هواداران مواجه شوند.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخافهم وکړی مهمو خبرونو ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د پولي بوګدو کې د لارو د تړل کېدو له امله زرګونه افغان کډوال بند پاتې دي. د دغو کډوالو یو شمېر یې ازادي راډیو ته ویلي دي چې دوی د پاکستان حکومت لخوا اخراج شوي، خو د لارو د تړل کېدو له امله دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې افغانستان ته ننوځي او له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی د سرپنا نشتوالی او کافي خوړو او روغتیايي خدماتو ته د لاسرسي نشتوالی خپلې اصلي ستونزې ګڼي. د پاکستان حکومت د طالبانو سره د سرحدي کته ورسته د شاوخوا دریو اونیو لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې د ترافیکو پر مخ تړلې دي. د لارو تړل د نورو ستونزو سره سره په افغان بازارونو کې د ځینو خوراکي توکو بیې هم لوړې کړې دي. بلخوا د پاکستان دفاع وزیر وایي چې افغانستان کې د طالبانو حکومت باید په پاکستان کې سوله تضمین کړي. خواجه آصف ویلي دي چې پاکستان به د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی او بلوچستان لیبریشن آرمی یا بی ایل ای په ګډون د هیڅ ډلې ترهګري ونه زغمي او د دوی بریدونه به د سخت غبرګون سره مخ شي. خواجه آصف د سما تلویزیون په نوم د یوې پاکستاني رسنۍ سره په مرکه کې ادعا کړې ده چې د طالبان حکومت له پولو لري سیمو ته د تحریک طالبان پاکستان د غړو د لیک لپاره د 100 میلیارډو پاکستاني روپیو غوښتنه کړې ده. د خواجه آصف په وینا پاکستان چمتو دي چې دا اندازه پیسې ورکړي، مګر د طالبان حکومت چمتو نه دي چې مګر د دې په وینا د طالبان حکومت چمتو نه دی چې کوم تضمین ورکړي. د طالبان حکومت روسه د پاکستان د دفاع وزیر د دې نویو څرګندونو په اړه خبرګون نه دی خودلې، خو مخکې په ټینګار ویلي دي چې هیڅ کوم ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو خلاف وکاروي. د افغان محصلینو نړیوال ټولنې د پاکستان لخوا د افغان محصلینو لپاره ویزې ورکولو په پروسه کې د ستونزو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ټولنې د اکتوبر په 1 د جمعې په ورځ یو اعلامیه خپره کړه چې پکې ویل شوی دی چې د پاکستان حکومت د افغان محصلینو لپاره د ویزو ورکولو په اړه خپلې پالیسۍ بدلې کړې دي او ګڼ شمېر افغان محصلین له شاوخوا 3 میاشتو راهیسې د ویزو په تمه دي. د افغان محصلینو د نړیوالې ټولنې په وینا د دې پالیسۍ له مخې افغان محصلین باید داسې یو پاکستانی کفیل ولري چې هغه جرمي سابقه ونه لري. د افغان محصلینو نړیوالې ټولنې زیاته کړې ده چې افغان محصلین لا دمخه د حکومت د سکالرشپ پروګرامونو لخوا سکرین شوي او منل شوي دي او د پاکستاني سپانسر یا کفیل درلودل غیر ضروري خنډونه رامنځته کوي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د جمعې په ورځ یو ځل بیا تایید کړه چې متحد ایالات به اټومي ازموینې بیا پیل کړي. کله چې له هغه څخه وپوښتل شول چې آیا په دې کې به هغه پخوانی د ځمکې لاندې اټومي ازموینې شامل وي چې د سړې جګړې پر مهال عامې وې، ترامپ مستقیم ځواب ورنه کړ. خو ترامپ چې د فلوریدا پام بیچ ته د جمهوري ریاست الوتکه کې سفر کاوه، خبریالانو ته یې وویل چې تاسو به ډېر ژر ومومئ، موږ به ځینې ازموینې وکړو. هغه زیاته کړه چې نور هیوادونه هم کوي، کدی دا کار کوي، موږ به هم وکړو. ترامپ ځانګړي توګه دا ونه ویل چې څه ډول آزموینې به ترسره شي. د متحده ایالاتو وروستۍ اټومي آزموینه په 1992 کال کې شوې وه. د پنجشنبې په ورځ د اکتوبر په 28 د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ د هیواد دفاع وزارت امر وکړ چې سمدلاسه د اټومي وسلو آزموینې بیا پیل کړي. دا څرګندونې د نړیوالو غبرګونونو سره مخ شوې. د نړۍ یو شمېر مشرانو په ټوله نړۍ کې د اټومي آزموینو د دوامدار ځنډ غوښتنه وکړه. او د امریکا یو لوړپوړی چارواکی د ایران پر وړاندې د اعظمي فشار د هلو ځلو په ترڅ کې منځني ختیځ او اروپا ته سفر کوي. رویټرز خبری آژانس رپورټ ورکړی دی چې د امریکا د خزانې وزارت د بندیزونو د څانګې لوړپوړی چارواکی د ایران پر وړاندې د ولسمشر ترامپ په مشرۍ د امریکا د حکومت د اعظمي فشار کمپاین په ادامه کې منځني ختیځ او اروپا ته ځي. د جمعې په ورځ د خبری آژانس لخوا لیدل شوي بیان له مخې د ترهګرۍ او مالي استخباراتو لپاره د خزانه وزارت مرستیال جان هیرلی به د واک لاخستو رئیس منځني ختیځ ته د خپل لومړي سفر په توګه اسرائیل، متحدو عربي اماراتو، ترکیه او لبنان ته سفر وکړي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دوه پیښو او تحولاتو تفصیلي رپورټونه په ګډه اورو. زرګونه افغان کډوال خپل هیواد ته پلار پاکستان کې گیر پاتې دي.
چدل تا نو وبسته د اورورا نو سرپنایست د اورورا پوسه او ماشومان زمونږ ټول مریضان دي. څوک چې د اورورا په ټخیلو دل د اورورا، څوک چې د بخار
د د ملګرو ملتونو ځانګړی راپورتر په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په حق لای وزل بیا خبرداري ورکوي.
په افغانستان کې د سړی په پرتله په میرمنو باندې ډېر بندیزونه لګېږي، او دا چې دوی میرمنې دي نو له زده کړو کار څخه منع شوي.
ملګری ملتونه وایي د کډوالو بیرته ستنېدو او په کلیوالي سیمو کې د کار د فرصتونو د کموالي له امله باندې افغانستان ښارونه تر فشار لاندې راشي. منځنی ختیځ ته د امریکا د خزانه وزارت د مرستیال د سفر په حق له هم ریپورت لرو. نور مطالب هم لرو، را سره پات شي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
له پاکستان افغانستان ته زرګونه ستنېدونکي افغان کډوال د لارو د تړل کېدو له امله د پاکستان بیلابیلو سیمو کې بند پاتې دي. دا کډوال وایي د څښاک، د پاکو اوبو، د خوړو او روغتیايي خدماتونو د نشتوالي له امله ستونزو سره مخامخ دي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د دغو افغان کډوالو د وضعیت په اړه د ژورې اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، له شلو ورځو راهیسې د لارو بندېدو له امله د زرګونو کډوالو ژوند انساني ناورین رامنځته کړی دی. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
زرګونه افغان کډوال چې غوښتل یې له پاکستان افغانستان ته ستانه شي، د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د تړل کېدو له امله په بیلابیلو سیمو کې بند پاتې دي. دغه کډوال له ورځو ورځو راهیسې له هیڅ ډول لومړنیو خدمتونو او سرپناه پرته په ډیرو سختو شرایطو کې د لارو خلاصېدو ته په تمه دي. اسد هغه افغان کډوال دی چې د پاکستان د پنجابي ایالت له سیالکوټ ښار څخه ایستل شوی او اوس د خیبر پختونخوا په ځخیر سیمه کې له شپږو ورځو راهیسې په لار پاتې دی. دا ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل،
د ځاخلو کې موږ ډېر تکلیفونو سره او ډېر مشکلاتو سره مخامخ یو. چې دلته نو وبسته د اورورا نو سرپنایست د اورورا پوسوي او ماشومان زمونږ ټول مریضان دي. څوک چې د اورورا په ټخیلو دل د اورورا، څوک چې د بخار د ابل ته هیڅ سہولت نشته. نه دل د اورورا د اوبو سہولت ست د اورورا نه دلته زنانو د پاره کم واشروم ست دی. چې دلته چې کم د ټول د سی په میدانونو کې د خیر زده د بارډر اخلاص کې اورورا موږ په خیر خپل وطن ته افغانستان ته واوړو.
محمد اکبر یو بل افغان کډوال دی چې دا هم له پنجابي ایالت څخه راځي. څل شو یو شاوخوا 15 ورځې په دې سیمه کې به سرپناه پاتې دی. دا ازادي رادیو ته وویل،
موږ دلته در په در افراطي اوس موږ تلارم نخلاصي او نه دلته سہولت ته نه ډوډۍ ست نه خسته نه بس ته. مسلمانان در په در د شنه اسمان لاندې د شپې نه بسترې ست دا یخ کې په دغه کې پراته دي. دلته نیم سامانونه پاتې دي، نیم راوړي دي.
دا کډوال وایي چې د دوی د کورنیو یو شمیر غړي پولیسو نیولې او هغوی سره بندیان دي. نه یوازې په ځاخیل سیمه کې بلکې په نورو سیمه کې هم زرګونه افغان کډوال بې سرپناه د لارې د خلاصېدو په تمه دي. یو افغان سوداګر سردار ولی چې په رضاکار ډول د اوبو او خوراک د برابرولو په برخه کې کډوالو سره مرسته کوي، ازادي رادیو ته وویل،
د یو خل خپل د ځاخیل پی سی ایم سنټر سره دا ټوزی په پیښور کې دي. دلته یې سار دي او نور څه کم دي. زیاتره بیا له پیښور اخو د تورخم په لارې کې د جمرود علاقې سره سالي خو مختلف جوړې کې دي. ټول غریبان بیچاره دي. زیاتره سره به تا دې کرا پیسې هم نه. څوک په دوکانونو کې به پراته دي، څوک د سړک په سر څه سامانونه کوسکړي له موټرونو هغه وسو توان نه لري چې دوی هغه موټر دلته درې دوه پیسې ورکي. به سامانونه سړک په غاړه کوسکړي، چا په ځان داسې پرده غوندې او پناه غوندې جوړه کړې ځنانه بس غلطه دي.
په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي، داسې مهال چې لارې تړلې او د کډوالو نیول او ایستل دوام لري، دا به پراخ انساني ناورین رامنځته کړي. په ویډیو پیغام کې چې دغه سفارت د پنځمې په ورځ د اکتوبر په دیشمه په خپل ایکس پاڼه خپور کړی، په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت سرپرست سردار احمد شکیب ویلي چې له جمرو تر تورخم پورې شاوخوا 400 بار وړونکي موټرونه چې کډوال پکې او کډې پکې بار دي بند پاتې دي. نوموړي زیاته کړې چې په دې کډوالو کې ښځې، ماشومان، سپینګري او ناروغان هم شامل دي. د هغه په خبره دغه کسان په سړې هوا کې بې سرپناه او د اوبو، خوړو او درملو د نشتون له ستونزو سره مخ دي. هغه دا هم ویلي چې په تېرو 3-4 ورځو کې د 3 ماشومانو او یوې ښځې د مړینې راپور ورکړل شوی دی. په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت د پاکستان حکومت غوښتي چې ژر تر ژره افغانستان ته ټولې لارې پرانیزي او تر هغه وخته دې د کډوالو د ایستلو پروسه موقتا ودروي. که څه هم له پاکستانه د بې اسناده کډوالو د ایستلو بهیر له 2023 کال راهیسې پیل شوی، خو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د اکتوبر د 12 تر 9 وروسته په پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو د نیولو او ورنه د ایستلو کچه په بې ساري ډول چټکه شوې ده. د اکتوبر له 12 نیټې راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې د سوداګرۍ، ترانزیت او خلکو د تګ راتک پر وړاندې تړل شوې دي. د لارې تړل نه یوازې هغو کډوالو ته ستونزې پیدا کړې چې غوښتل یې افغانستان ته ستانه شي، بلکې د دواړو هېوادونو ترمنځ سوداګري هم اغېزمنه کړې او د دواړو غاړو سوداګرو ته یې تاوانونه اړولي دي.
پوره یویشت ورځې کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني ترانزیتي لارې د دواړو هېوادونو د اړیکو له ترنګلتیا وروسته تړل شوې دي. یو شمېر کابل ښاریان وایي د دې لارو له بندېدو وروسته په بازارونو کې د درملو، ځینو خوراکي توکو او ساختماني موادو بیې لوړې شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم دا خبره مني، خو وایي د دې ستونزې د حل لپاره پر بدیلو لارو کار کوي. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خانجان الکوزی وایي، خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل چې د لارو پرانستل د دوی له هڅو پورته خبره ده او د حکومتونو د کچه خبره ده. نور جزئیات په دغه رپورت کې.
نن شلمه ورځ ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني لارې تړلې دي. یو شمیر کابل ښاریان وایي له دې امله په بازارونو کې د درملو، یو شمیر خوراکي توکو او ساختماني موادو بیې لوړې شوې دي. د کابل د کاتینو سیمې اوسیدونکي خالدي جمعه د اکتوبر په 10 ازادي راډیو ته وویل،
نخود، لوبیا، وریجې، د نخود د دې قیمتونه لوړ شوې دي. سلونه تر 50 پورې فرق کړی دی. نو موږ چې کله پښتنه کوو دکاندارانو چې ولوم د دې قیمتونه لوړ کړي، وایي چې لارې بندې دي ځکه دا شیان د پاکستان نه راځي.
د کابل د کارتې پروان په سیمه کې د یو درملتون خاوند سمیم بیا وایي، درمل هم ګران شوي دي.
رازی که امی ترای پاکستان بند شده نگه دوای پاکستان
دا چلاری تلل شوی یا پاکستانی درمل نرسی نو قیمت شوی او ان نپیدا کی گی
قیمتم شده.
د ساختمانی موادو په ځانګړي ډول سیمنټو په اړه هم دا خبره کیږي. کابل کې د یو ساختمانی شرکت مسول مصور سمری ازادي راډیو ته وویل،
سیمنٹ چې په ساختمانونو کې ډیر زیات استفاده کیږي، دا په افغانستان کې تولیدات شته دي او ویرانو شرکتونو راوړل، ولې د خلکو تقاضا نه پوره کوي. نو زیات سیمنٹ د پاکستان نه راتل. په دې ورځو کې سیمنٹ تقریبا کوي چې 50% بای نه چې مخکې و نه نجیک شوی دي. دا سویلو چې کار وکړي سیمنٹ په 400 مخکې دینه چلار بند شي، اوس $500 باندې فیټون سیمنٹ په افغانستان کې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د خبره مانی وای، دوی په بدیلو لارو کار کوي. د دغه خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی جمعه د اکتوبر په 10 ازادي راډیو ته وویل،
لارې بندې دي، د پاکستان سره ټول تجارت راکړه ورکړه زمونږه بند شوې ده، ترانزیت او هر څه، او تاثیرات یې منفي دي په بازار باندې. د کې شک نشته دی چې پاکستان نه سیمنٹ راتلل، ساختماني مواد، دوا راتلل، دارنګ اوریجی حبوبات او پزن لوبیا او نخود بازشان دا ټول قیمته شول. اما دا بیت به یو عادی نورمال حالت تجهیز کې چې مجبوری وګچې د نور ځای نه مواد راوړو. دا اوس تلاشونه موجود دي، هلې ځلې موجود دي چې مرکزی اساس را خبرې وکړو.
ښاغلی الکوزی وایي، د لارو پرانیستل د دوی له هڅو پورته خبره ده او د حکومتونو په کچه خبرو پورې اړه لري. د یادونې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ځمکني لارې د اکتوبر په 12 د طالبانو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اکتوبر 12 د شپې نه وخته له نښتو وروسته د سوداګرۍ، ترانزیت او هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړل شوې. د طالبان حکومت د نخت انتقامي بللې وی ویلی و چې پاکستان د اکتوبر په 9 د کابل هوایي حریم نقض کړی او په پکتیکا کې هوایي بریدونه کړی دي. کتام د اکتوبر په 13 په دوحه کې د دواړو لوریو ترمنځ اوربند وشو خو لارې دغه شان تړلې پاتې شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې له افغانستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت ټولې لارې تر هغه وخته بندې وي چې د امنیتي وضعیت بشپړ ارزونه نه وي شوې. د دې وزارت وایان طاهر حسین اندرابي د اکتوبر په 13 په خپل اونیز کنفرانس کې ویلي وو چې د پاکستاني وګړو ژوند له هر ډول سوداګرۍ ډېر ارزښت لري. د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیاسي نانندرې ډېری وخت د لارو د بندېدو لامل شوي چې له امله یې سوداګر او هم عام خلک زیانمن شوي دي. اوس ولیدل شي چې استانبول کې د دواړو لوریو خوا د اوربند د دوام تر پرېکړې وروسته به دا لارې کله پرانیستل شي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعته.
درنو اړیدونکو څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، ریویرس خبري اژانس ریپورت ورکړی دی چې د امریکا د خزانه وزارت د بندیزونو د څنګ لوړ پوړی چارواکي د ایران پر وړاندې د ولسمشر ټرمپ په مشرۍ د امریکا د حکومت د اعظمي فشار کمپاین په ادامه کې منځني ختیځ او اروپا ته سفر کوي. د جمعې په ورځ د خبري اژانس لخوا لیدل شوی بیان له مخې د ترهګري او مالی استخباراتو لپاره د خزاني وزارت مرستيال جان هيرلي وا د واک له اخیستو راهیسې منځني ختیځ د خپل لومړي سفر په توګه اسرائیل، متحده عربي اماراتو، ترکیه او لبنان ته سفر وکړي. خغلی هيرلي په اعلامیه کې ویلي ولسمشر ترامپ دا روښانه کړی چې د ایران بې ثباته کوونکي او ترهګریز فعالیتونه باید د دوامداره او همغږۍ فشار سره مخ شي. خغلی هيرلي زیاتوي چې د امریکا د شریکانو سره لیدو ته سترګې په لار دی ترڅو هڅې همغږي کړي او هغو مالی منابعو ته د ایران لاسرسی پرې کړي چې په وینا یې تهران او نیابتي ډلې یې د نړیوالو بندیزونو څخه د تیښتې، د تاوتریخوالي تمویل او په سیمه کې د ثبات د کمزوري کولو لپاره ترې کار اخلي. رویټرز خبري اژانس په خپل رپورټ کې وایي چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو لپاره د ایران ماموریت د تبصرې لپاره دغه اژانس غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی. د امریکا د خزانه داری وزارت مرستيال جان هيرلي وایي چې هغه به په اسرائیل کې په دې اړه بحث وکړي چې څنګه د تهران په وړاندې د ترامپ اعظمي فشار کمپاین پر مخ بوزي، په ځانګړې توګه په سیمه کې د تهران د نیابتي ډلو په وړاندې. متحده عربي اماراتو ته د امریکا د خزاني وزارت د مرستيال د سفر په اجنډا کې هم د پیسو مینځلو او د ترهګرو د تمویل د مخنیوي ترڅنګ په ایران فشار په اجنډا کې شامل دی. د پخوانی ولسمشر جو بایدن د حکومت په دوران کې د متحده عربي اماراتو لخوا بندیزونو ته د کمزوري پاملرنې له امله واشنگتن اندېښنه څرګنده کړې وه. په ترکیه کې خاغلی هيرلي چارواکو سره په دې خبري کوي چې څنګه دواړه هیوادونه د بندیزونو څخه د تیښتې مخنیوي لپاره همکاري وکړي. د ولسمشر په توګه د خپل لومړی دورې په جریان کې ډونالد ترامپ امریکا د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون یا برجام څخه ویستله. د تړون د بندیزونو د کمولو په بدل کې د تهران د یورانیمو د غنی کولو فعالیتونو باندې سخت محدودیتونه ولګول. په خپل دویمه دوره کې خاغلی ترامپ په ایران باندې د اعظمي فشار کمپاین بیا پیل کړی ترڅو د تهران لخوا د اټومي وسلو د پراختیا د هلو ځلو مخنیوي وشي.
لا خبرونو ور اخوا.
درنو اوریدونکو تاسو زمونږ غږ د ازادي رادیو څخه اورئ. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي خبرداري ورکړي چې افغانستان د طالبانو په واکمنۍ کې پر جنسیتي برابرۍ تر ټولو سخت او سیستماتیک برید روان دی. ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په خپل نوي راپور کې ویلي دی چې په دغه هیواد کې خزیاون جونې د طالبانو لخوا د جنسیت ځپنې له شدید وضعیت سره مخ دي او ټینګار کړی دی چې نړیواله ټولنه دې د دغه سیستم پر لمنځه وړلو تمرکز وکړي. که څه هم د طالبان حکومت لا په دې اړه غبرګونه دی ښودلې، خو په افغانستان کې د نن یو شمېر خزیاون جونې وایي د همدې جنسیتي تبعیضونو له امله له عمومي ژوند څخه ګوښه او له سختو کړاوونو سره مخ شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکونکي یو ځل بیا د افغانستان د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې افغانستان د طالبانو د رژیم په دوره کې زموږ په وخت کې د جنسیتي برابرۍ تر ټولو سخت او سیستماتیک برید تجربه کوي. ملګرو ملتونو د پنجشنبه په ورځ د اکتوبر په 1 په خپله ویبپاڼه په یو بیان کې لیکلي، ریچارډ بینیت ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته په خپل راپور کې ویلي چې پر ښځو محدودیتونه، تریتم کول، پر رسنیو مدني ټولنې فشار او د بشري مرستو کموالي بشري وضعیت نور هم نازک کړی دی. هغه د ښځینه مرستندویه کارکوونکو د ملګرو ملتونو د ښځینه کارمندانو په اړه د طالبانو محدودیتونه بېساري او د نه منلو وړ بللي دي. دا هغه څه دي چې په افغانستان کې دننه یو شمېر افغان نجونې او ښځې هم په اړه شکایتونه کوي. وایي چې د همدې جنسیتي تبعیض له امله له عمومي ژونده او له خپلو بشري او بنسټیزو حقونو محرومې ګرځول سوي دي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي او د طالبانو د حکومت لخوا ښوونځي کې له زده کړو راګرځول سوي هریوا ازادي راډیو ته وویل،
په افغانستان کې د سړیو په پرتله په میرمنو باندې ډېر بندیزونه لګېږي او دا چې دوی میرمنې دي نو له زده کړو کار څخه منع شوي دي او که دا حالت همداسې دوام ومومي نو په افغانستان کې به د نجونو او میرمنو د ځان وژنې کچه ډېره لوړه شي، ځکه هېڅ رقم ته راتلونکي ته هیله نشته. یو ښه راتلونکي هیله نه لري او ډېرې ذهني او رواني ستونزې ورته پیدا شوې دي. او له نړیوالې ټولنې څخه زموږ غوښتنه دا ده چې هر ډول کېږي په طالبانو باندې د فشار راوړي او طالبان دې مجبور کړي تر څو میرمنو باندې کوم بندیزونه چې لګولې هغه ختم کړي.
د کابل ښار یوې اوسیدونکې میرمنې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور شي هم ازادي راډیو ته وویل،
متاسف باید گفت که امروز زنان و دختران در افغانستان با محدودیت های گسترده و سیستماتیک مواجهند.
لبد مرغ افغانستان که ښځې او نجونې له پراخو او سیستماتیکو محدودیتونو سره مخ دي. د زده کړو له حقه نیولې تر کار او ټولنیز ګډونه محرومې دي. ډېرې ښځې په کور کې نیول شوي، نجونې زده کړې نشي کولی او وان کوچنی غږ یې ځپل کېږي. که دا حال دغه شان دوام وکړي موږ به یو خاموش او مایوسه نسل پاتې شو.
ښاغلي بنت په ټولو سیاسي او پرېکړه نیونکو پروسو کې د ښځو د حقونو، غږونو او د ادارې د متمرکز کولو پر اهمیت هم ټینګار کړی دی. نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په اوږدمهاله او دوامداره په ځانګړي ډول د افغان ښځو په مشرۍ سازمانونو تمویلولو ته ژمن پاتې شي. په بیان کې د بنت د راپور په حواله دا هم راغلي چې نړۍ باید په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته پر رسیدنې تمرکز وکړي، نه د حاکمو چارواکو په عادي ښودلو. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالانې هم په هېواد دننه د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو لپاره د طالبانو تر واکمنۍ لاندې حالات تر ټولو بد بولي او له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې پر طالبانو د فشارونو په واردولو د افغان ښځو او نجونو د حقونو تامینولو ته عملي او رښتینی کار وکړي. د دې ډلې د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د ښځو د ازادۍ فانوس د غورځنګ غړي وجیه امینی ازادي راډیو ته وویل،
خواست ما از جامعه جهانی این است که سکوت نکند.
زموږ غوښتنه دا ده چې نړیواله ټولنه باید نور سکوت ونه کړي. افغان ښځې رښتینی ملاتړ ته اړتیا لري، نه یوازې بیانونو او ژمنو ته. باید پر طالبانو سیاسي، حقوقي او ډیپلوماتیک فشارونه زیات شي تر څو د ښځو او نجونو حقونه بېرته ور وګرځوي. دغه شان لازمه ده چې په هېواد دننه او بهر د افغان ښځو د ملاتړ پروګرامونه پراخ شي چې ښځې چوپ پاتې نه شي. اوس له افغان ښځو دفاع له انسانیته دفاع ده.
ریچارډ بینیت ویلي چې طالبان باید خپلې تعبیزي کړنې پای ته ورسوي او د افغانستان د راتلونکي په اړه د پرېکړه کولو په برخه کې د څنډې ته سویو ټولنو پراخ استازیتوب ډاډمن کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د بینیت د څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی او ویاند ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ده او راپور کې د مرکه سویو ښځو د غوښتنو او شکایتونو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو مجاهد وړاندې ویلي دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت د ریچارډ بینیت راپورونه تل له حقیقت لرې بللي او افغانستان ته یې د هغه پر ورتګ هم بندیز لګولی دی. طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار په ګډون د ټولنیز ژوند په بېلابېلو برخو پراخ او شدید محدودیتونه او آن بندیزونه لګولي چې له نړیوال غبرګون سره مخ دي. د یادونې ده چې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت له ګاونډیو او ځینو اروپایي هیوادونو هم د افغانانو د ډله ییزې بیرته ستنونې وروستۍ څپې غندلي او په اړه یې اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه د دغو هیوادونو د دولتونو غوښتي چې د نړیوال قانون په جبري ډول د نه ستنولو اصل ته درناوی وکړي.
د
ولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
غوامي
مال می ټول می در بدر له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
په ساده او روانه ژبه
او کچېر میډال کار چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
پرون جمعه د اکتوبر 11 د خارونو نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات وایي چې د کډوالو بیرته ستنېدو او په کلیوالي سیمو کې د ژوند د فرصتونو په کمیدو سره د افغانستان خارونه مخ په زیاتېدونکو اړتیاو ته د ځواب ویلو لپاره چمتو نه دي. یو شمیر ستانه شوي او داخلي بېځایه شوي چې په افغانستان کې میشتي هم د ستونزو له امله شکایت کوي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
کشمیر خان د کابل خر په اتمه ناحیه کې د یوې 14 کسیزې کورنۍ مشر دی. دی په پاکستان کې له 3 لسیزو ژوند کولو وروسته څلور میاشتې مخکې افغانستان ته ستون کړل شوی او اوس د افغانستان د پلازمېنې کابل په اتمه ناحیه کې په یوه کور کې په خورا سخت حالت کې ژوند کوي. په کابل کې اقتصادي ستونزو او لوړو بیو ته یې له جدي ستونزو سره مخ کړی دی. محمد یونس د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ له زلزله ځپلو دی چې دوه کاله مخکې د سختې زلزلې له امله یې کور ویجاړ سو او هرات ولایت ته کډه سو. دی هم ورته شکایت لري.
مشکلات زیاده داخل شهر کې یک از مشکلات هم دی نه کې بیکاری
په ښار دننه ستونزې ډېرې دي. یوه ستونزه بیکاری ده چې دنده نه موندل کېږي که پیدا هم شي په ټیټ معاش ته. د کور کرایه بله ستونزه ده. بل خوا که ناروغ ولري او دولتي روغتونونو ته یو سي په سمه توګه ورته رسېدنه نه کېږي ځکه هلته ګڼه ګوڼه ډېره ده.
په هرات کې د نفوسو زیاتوالی د دې ښار اوسېدونکي هم له جدي ننګونو سره مخ کړي دي. د هرات ښار یوې اوسېدونکي چې نوی غوښتل راپور کې نوم خپور سي په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل.
اخیرا از یک طرف زلزله های هرات رخ داد و از یک
طرف وای په دې ورستیو کې لیوي خوا په هرات کې زلزله وسوي او له بلې خوا له بده مرغه کډوال له ایران او راوشل سول. ښار کې بیساري ګڼه ګوڼه ډېره سوي ده. یعنی کله چې موږ غواړو له ښار څخه د موټر په واسطه بل چیرې ولاړ سو هغه لاره چې پخوا لس دقیقې وخت نیوه اوس 15-40 دقیقې وخت نیسي. ترافیکي ګڼه ګوڼې ګډوډي رامنځته کړې او خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات د افغانستان څانګه وایي چې د کډوالو بیرته راستنېدو په کلیوالي سیمو کې د ژوند فرصتونو په کمیدو سره د افغانستان ښارونه د میلیونونو کسانو لپاره په کورونو او د هیلې په ځای بدل شوي. د دې سازمان په ټکو دا ښارونه د مخ په زیاتېدونکو اړتیاوو پوره کولو ته چمتو نه دي. یو ان هبیتات د جمعې په ورځ د اکتوبر په 1 د ښارونو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه د دوامداره او پراخو ښارونو د جوړولو لپاره د اقدام غوښتنه کړې ده. د اکتوبر 1 د ښارونو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو د دې ورځې موخه چې د 2014 کال راهیسې نمانځل کېږي د ښاري کېدو ننګونو او د دوامداره ښاري پراختیا لپاره د لیدلورو په اړه په نړیواله کچه د عامه پوهاوي لوړول د نړیوالې همکارۍ وده او د عادلانه سوکاله دوامداره او ټول شموله ښارونو د جوړولو لپاره نړیوالو هڅو کې مرسته کول بللي دي چې د دې سازمان په وینا ټولنو ته د ژوند غوره چاپیریال او کیفیت چمتو کوي. داسې مهال چې افغانستان کې د افغانانو په بېځایه کېدو او له بېلابېلو هېوادونو د کډوالو بېرته راستنېدو سره د وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام یو ان هبیتات مخکې هم ویلي وو چې په ښارونو کې د راستنېدونکو میشتېدل پر عامه خدمتونو اضافي فشار راوړي او ډېری د افغان راستنېدونکي په ښاري سیمو کې میشتېدل غوره کوي. د ټولنیزو او کډوالۍ چارو پوهان خری ګڼه ګوڼه یوه جدي ستونزه بولي وایي چې د طالبان حکومت باید د دې ستونزې د حل لپاره پروګرامونه پلي کړي او د خری کلتور په اړه د خلکو پوهاوی لوړ کړي. له دې ډلې عبدالرازق عدیل ازادي راډیو ته وویل
تراکم نفوس و ضعف فرهنګ شهرنشینی یک چالش دو قطبي است. له یوې خوا د نفوسو د زیاتېدو په وړاندې د زیربناو د پراختیا په برخه کې ناکامۍ ښارونه د نه استوګنې وړ ځایونو باندې بدل کړي، له بلې خوا د خاري او له ګڼې ګوڼې ډک
برخو سیمو کې د ژوند د آداب په برخه کې د عامه پوهاوی نه موجودیت شته نظم ګډوډ کړی دی. الله را داد چې ولایتونو کې پیاوړي ښارونه جوړ شي چې دا به په لویو مرکزونو فشارونه کم کړي.
له دې مخکې د ملګرو ملتونو ځینو ادارو د افغانستان په ګڼ مېشتو ښارونو کې د ژوند شرایط اند بیلابیلو اندېښمنونکو ستونزو د رامنځته کېدو لامل بللی و. د ملګرو ملتونو د بشري میشتیدنې پروګرام د مارچ په 13مه د کثافاتو د صفر کېدو نړیوالې ورځې په مناسبت لیکلي و چې په افغانستان کې د کثافاتو مدیریت په ځانګړي ډول په ګڼ مېشتو او غیر رسمي ښاري سیمو کې یوه جدي ننګونه ده او له پامه غورځول یې د عامه روغتیا لپاره خطر پېښوي.
د ازادي میلمه د ازادي میلمه د خبرونه ته مو زنوریاس نوري هر کله کوم د خبرونه ته مو یو افغان خبريال او یوټیوب چلوونکی رابللی دی چې کلونه کلونه په افغانستان کې مختلفو رسنیو سره کار کړی او له شاوخوا یو نیم کال راهیسې هم په خپل یو یوټیوب چینل پرانستی دی. حسینه همدرد زموږ میلمنه ده. اغلی همدرد زموږ خبرونه ته ښه راغلاست. که په پیل کې په خپله اوریدونکو ته ځان وروپیژنئ، په کوم ځای کې تولد شوي یاست او لومړنۍ او دغه راز نورې لوړې زده کړې مو چیرې کړې دي؟
ډېره زیاته مننه نوري صاحب چې اجازه راکړې چې به هم اوریدونکو سره ستړي مشې ولرم او خپل د مینې ډک سلامونه د ازادۍ راډیو او د دغې خپلې خپرونې له لارې څخه ټولو هغو اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دا اوس د نړۍ په ګوټ ګوټ کې دی او زموږ ستاسو خپرونه اوري. راځم د ستاسو د پوښتنې په تړاو حسنه همدرد یم. ډېری کسان مې د حسنه زهبي په نامه باندې وپېژني، ځکه لیکل نه چې زه په رسنۍ ډګر کې مې کار کړی په هغو لومړیو کې په همدې تخلص باندې وم. ولې وروسته له دې نه چې واده مې وکړ نو ومې غوښتل چې د خپل خاوند او د دوی د قدرمنې کورنۍ تخلص ځان ته واخلم. نو د هماغې لپاره هم حسنه زهبي په حسنه همدرد باندې بدله شوله. زه د میدان وردګو ولایت څخه یم او لوړ زده کړې مې د خپلې خوښې په پوهنځي کې کړې دي. ژورنالیسته یم او خوشحاله یم چې د هېوادوال په چوپړ کې.
ډېر ښه، خوشحاله سم. هغه همدرد، تاسو ویلې چې په میدان وردګو ولایت کې دنیا ته راغلي یاست، همالته لوی شوي یاست او لومړنۍ زده کړې مو همالته په میدان وردګو کې کړې دي که بل ځای؟
متاسفانه وایم که خوشبخته نه وایم، نړۍ ته راغلی په میدان وردګو کې. ولې ژوند مې هلته نه ده کړی تر ډېره پورې، خو که بیا د زده کړو برخه ته راسم بیا به نو ځان خوشبخته وګڼم، ځکه چې متاسفانه زه په داسې ولسوالیو په داسې ولایتو کلي کې یم چې هلته له ډېر پخوا څخه نجونو ته د زده کړو زمینه دومره ښه نه ده برابره. خو خوشبختانه چې مور پلار مې په کابل کې اوسېدل نو همدغلته د لومړۍ زده کړې یعنې د لومړۍ ټولګي څخه په کابل کې مې درس شروع کړی دی او دولسم ټولګی مې هم همدلته په کابل کې پاتې رسولی. وروسته له هغه نه هم لوړې زده کړې مې هم تر اوسه نه په همدې کابل کې ترسره کړې دي.
له میدان وردګو نه څه وشول چې کابل ته مو کډه وکړه؟
کورنۍ پلار مور، ځکه چې کله چې څوک په باسواده کورنۍ یا تعلیم یافته کورنۍ کې اوسي نو حتما دغه ځینې وخت د ترکیږي چې هغه ځای کې چې هلته پرمختګ وي، هلته مثلا پلازمینه د یو هیواد وي، هلته لاړ شي. زما مور هم د لپاره چې باسواده وه او دنده یې درلودله نو د همغې وجې کابل ته راغلله او دلته مو ژوند پیل کړ. البته د ډېر مخکې نه، زما د مور پلار هم همدغه کابل کې رالوی شوي دي. یوازې دا چې زمونږ مثلا په میدان وردګو کې هلته کلی دی، کور مځکه ده، ځینې وخت تللی یست او پلار مې اکثرا هلته ځي، ځکه چې دغه د کلي فضا ډېره خوښېږي. ولې د مور خوا ته چې راسم بیا عموما په کابل ښار کې ژوند کړی دی، همدلته یې دنده وه، موږ یې هم همته روزي دي.
د زده کړو سره ځینې نورې پوښتنې هم مطرح کېږي. په کابل کې تاسو ویلي چې زده کړې مو کړي، لوړې زده کړې مو هم کړي دي، که په مشخص ډول ووایئ چې مثلا له کوم ښوونځي نه؟
لومړی ټولګی مې هم د نسوان افشار په نامه و چې بیا وروسته نوم یې بدل شو په خوشحال خان کې، هلته مې پیل کړی او همدغه ښوونځي نه فارغه هم شوم. چې بیا دغه وخت کې چې موږ فارغېدلو د ښوونځي نوم بدل شو او په لسعلي نسوان سپین کلی باندې یا سپین کلي باندې تبدیل شو. نو یو ښوونځي نه مې شروع کړم، د ښوونځي کې پای ته ورسوه او واقعا ډېره ښه دوره وه. ډېره مننه کوم د همغه ښوونکو او زحمتونه چې نن موږ حداقل دې ځای ته رسېدلي وو. وروسته هم بیا د کلتور د ازموینې له طریق نه لاړم د مهندسي پوهنځی مې فایل کړ. د دوه نیم کالو لپاره مې ولوسته، ځکه چې دوه کاله ول ما ورسره یو ځای دنده هم درلودله، نو مجبور وم چې شپې لیسه ووایم. په افغانستان کې داسې قانون دی، کله چې شپې لیسې ته بیا بدلېږي، دلته چې یو سر ټایمونه تبدیلېږي، نو دوه نیم کاله کېږي. دوه نیم کاله مې هغه ولوسته، ولې د خوښې پوهنځی مې نه و، اما د پلار او د مور د تشویق له امله، ځکه دوی ویلي چې هم ښوونځي چې د کانکور له طریقه بریالی کېږي باید وی وایي. لومړۍ درجه ورنه فارغه شولم، ولې هغه په زړه کښې مې یو ارمان و چې زه به حتمان ژورنالیست هم ښوونځی ولولم او ژورنالیست هم. کله چې دا ښوونځی پای ته ورسېده، نو هېڅ مې نوره دمه ونه کړله، وخته مې ونه کړله، او لاړم په شخصي پوهنتون کښې مې ژورنالیزم ښوونځی پیل کړو، او خوشبخته نه چې پای ته ورسېده.
تاسو ویلې تخنیک ثانوي کښې مو مهندسي لوستې ده؟
بله.
دوه کلنه دوره وه، دوه نیم کلنه دوره وه.
دوه کلنه دوره وه، خو عموما داسې شپې لیسه بیا نیم کال یو سمستر اضافه کېږي، نو د هغه لپاره دوه نیم کاله ما ولوسته.
ولې مو د خوښې رشته نه وه؟ مهندسي خو پوهېږي چې ډېره ښه رشته ده په افغانستان کې، په تېره بیا ډېر خلک غواړي چې انجینیري کې بیا همدغه د مهندسي رشته غوره کړي.
بله بله بالکل، نو صاحب ستاسو خبر پر ځای ده. ډېر کسان د دې هیلې لري چې مثلا دغه پوهنځي ته بریالي شي او یا په ښه توګه ولولي، ځکه چې عموما دغه د انجینیرۍ بېلابېل برخې چې دي، دا ټول دغه ریاضي، حدنسه، مثلثات، دې مضمونونو پورې ارتباط لري. او کله چې ته غواړې چې یو ښه انجینیر سي، باید په ریاضي مضمون کښې هم ته ډېر ښه پیاوړی اوسې، نو ډېر کم کسان ورته بریالي کېږي. زه هم د مو کسان له درس خوم چې بریالی وم، ولې مخکې له غنه د مکتب په دوره کښې هم چې ما ویلي وو چې زه به حتماً ژورنالیسته کېږم، زه به حتماً په مسلکي ډول باندې د ژورنالیزم پوهنځی لولم او کار به کوم په دغه برخه کښې، نو د هغه لپاره دغه د خپله د ژورنالیزم مینه دومره ډېره وه چې که څومره هم زه د مهندسي پوهنځي کښې مخې ته لاړم، ولې بیا مې هم غوښتل چې د خپلې خوښې پوهنځی ولولم او په هغه برخه کښې کار وکړم.
ډېر ښه. ژورنالیزم مو په کابل پوهنتون کښې ولوست؟
نه، کابل پوهنتون کښې مې ونه لوسته، په یو شخصي پوهنتون کښې مې ولوسته، او تقریبا درې کاله، درې نیم کاله کېږي چې پای ته رسېدلی دی. ټول کارونه یې خلاص شول، مونوګراف، هر څه مې هم دفاع کړل، ولې متاسفانه دا چې فلم په افغانستان کښې د نجونو لپاره د پوهنتون سندونه د وزارت له خوا څخه بند دي، نه ورکول کېږي، نو زما سند هم پاتې ده. خولې د پوهنتون له خوا مې څلور کلنه دوره په ډېر بریالیتوب سره پای ته ورسېدوله، او یعنی ځان ویلی شم چې ژورنالیسته یم، او بالاخره د ژورنالیزم لیسانس.
مخکې له دې چې دا ژورنالیزم ولولئ، رسنیو سره مو فعالیت پیل کړه، همکاري پیل کړه؟
بله، د مهندسي پوهنتون لومړی سمستر کښې ما د افغانستان د یوې رسنۍ سره دنده پیل کړله، هماغه دې له امله شوم چې زه د ورځ د خوا څخه دندې ته تللم، بیا نو مجبور شوم چې خپل پوهنتون شپې ته وړومه، نو مخکې لهم چې زه ژورنالیزم پیل کړم، تقریبا یو نیم کال ما دنده ترسره کړله د رسنۍ په بېلابېلو څانګو په بېلابېلو برخو کښې. وسلم اغنه مې هم ورسره یو ځای ومې غوښتل چې مسلکي توګه په دغه برخه کښې اوسم، نو ځکه مې پوهنتون هم ورسره پیل کړه.
په مشخص توګه د رسنیو سره چې تاسو فعالیت کوو، په کومه برخه کښې راپور متهیه کوو، خبرونه آمادګي مو نیوله، یا په کوم برخه کښې؟
په لومړۍ کښې ما د دوبلې له څانګې څخه پیل کړله، او د دوبلې برخه کښې مې کار شروع کړ. وروسته له غنه ډېره کمه موده کښې بالاخره وتوانېدل چې راډیوي خپرونو ته لاره پیدا کړم، او همغه دې له امله شول چې دغه ځینې وخت په ژوند کښې د بریالیتوبونه ډېر زر زر د انسان مخې ته راځي او دروازه ټکټه کوي، نو شاید تصادف ما سره هم همداسې وسل چې ډېر کمه موده کښې وتړندل چې تلویزیوني خپرونو ته لاره پیدا کړم، او د افغانستان د ښې رسنۍ سره تقریبا سرنۍ پروګرام یا سرنۍ خپرونې د ویندې په توګه کار مې پیل کړ، او د څلور نیم کال لپاره مې دغه دنده ترسره کړله.
او اوس تاسو یو یوټیوب چینل هم لرئ، که په دې اړه معلومات راکړي چې څه وشول چې له رسنۍ سره مو کار پای ته ورسوه او پخپله مو یو یوټیوب چینل پرانیست؟
بله، نوري صاحب، ما په وروستي ځل د موبي ګروپ، افغانستان موبي ګروپ سره دنده ترسره کړله، په ځانګړې توګه لمر تلویزیون، او بېلابېلې خپرونې مې په دغه تلویزیون کښې مخته یوړلې چې هم د ویان د یا پرزنټر په توګه وم، هم وروسته له غنه هم د دغه تلویزیون د ډېرې سترې خپرونې لمر ماښام چې کلونو راهیسې په دغه تلویزیون کښې دا خپرونه چلېږي، د هغې د پروډوسر په حیث وم. ولې وروسته له غنه مې البته د همغه وخت کې چې ما مثلا رسنۍ سره کار کوه، ما غوښتل چې یو یوټیوب چینل هم ولرم، ځکه چې څومره چې نړۍ یې پر مخ چې باید هر اقل مونږ هم که ورسره سیال کېدلی نه شو، هر اقل کوشش مې کولی شو. او اوس ټوله نړۍ په دې باندې څرخېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې فعال اوسي او د ټولنیز رسنیو له لارې څخه خپل پیغام تر نورو پورې ورسیږي. په افغانستان کې هم اوس ګرچې مینهوال مخاطبین ډېر شوي دي، ولې کارکوونکي کم دي. د ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه یوټیوب کې وښیو، نو همغه د لامشل اوس د تلویزیون او د راډیوګانو مینهوال شته، ولې ډېر کسان ځکه اوس دغه سمارټ ټلیفون د هر چا سره ده. نو په ټولنیزو رسنیو کې مخاطبین ډېر وي، یا لیدونکي او اورېدونکي. ما هم غوښتل چې چینل ولرم، او هماغه د لامشل چې د افغانستان په رسنیو کې دا قانون دی، هغه څوک چې په رسنیو کې فعال دي نه باید په شخصي رسنیو ولري یا شخصي یوټیوب چینل کې فعال اوسي. نو ما هم د دې لامشل چې ما غوښتل، ما ویل راځم اوس مې چې دا کار شروع کړی په ډېر زحمتونو سره، باید پر مخ یوسم، ځکه مې نو رسنۍ سره یا لمر ټلویزیون یا موبي ګروپ سره نورو مخته وکړله دي. شاید یو څه موډل لپاره، شاید همیشه لپاره استعفا مې ورکړه، او مې غوښتل چې خپل یوټیوب چینل مخته یوسم.
له رسنۍ سره معمولا چې څوک کار کوي، ځینې امتیازات هم ترلاسه کوي، ثابت امتیازات البته میاشتني. آیا دا مو سنجولې و چې کچېرې خپل یوټیوب چینل پرانیزي هغه امتیازات ترلاسه ورکوي؟ آیا د اقتصادي پلوه مو دا سنجولې و چې وبه کولای شي چې د خپل ځان لپاره د یوټیوب چینل لاري نفقه پیدا کړی؟
بالکل. نو څه دی چې ځینې وخت باید ځینې کارونه د پرمختګ لپاره له صفر نه شروع وکړو، او خیما هم له صفر څخه شروع کړی و. سه د یوټیوب میاشتو لپاره ډېره راته سخته وه، ځکه له صفر نه مثلا ته د یو څو ځینو یو پورې پورته کېږي او بېرته کته کېږي. د لومړۍ ځینې څخه هغه په یوازې توګه په نشت امکاناتو باندې، یوازې دا چې تجربه در سره ده، یوازې دا چې مینه شوق او علاقه در سره ده. او د دې تر څنګ یو بل څه هم د شدیدې کسان هم دا وي، په افغانستان کې هغه کسان چې یوټیوب چینل لري، یوازې یوټیوب تر څنګ هم پیسې یا عاید دغه دوه شیان ته فکر کوي. ولې په کوم ذهنیت، په کوم فکر چې ما یوټیوب چینل پیل کړی دی او شروع کړی مې ده، هغه نو دغه د مادي امتیازاتو نه لږ څه متفاوته ده. هماغه ده چې مثلا تل زه هڅه کوم چې په دغه برخه کې کار وکړم. په افغانستان کې د پښتو ژبې په برخه کې په سوشل میډیا کې یا مثلا په ټوله کې کې رسنۍ حتی وکړي، ډېر کم کسان دي چې فعالیت لري تر څو سوچه اصیل پښتو ژبه باندې کار وکړي، فعالیت وکړي، د نوي نسل لپاره حتی حداقل د هغوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. ما هم یوټیوب چینل جوړ کړ، او ما غوښتل چې یو ادرس اوسي د پښتنو لپاره چې غواړي چې په کورنۍ کې کله چې په رسنۍ کې څوک خبرې کوي، هغه د کورنۍ غړي یا نوي ماشومان نوی نسل زموږ په هغه حفاظت د هېواده بهر نشتي. حکومت ورونو ماشومان دې دل فرصت مجبور دي چې هغه هواد شي بس دغه هغه خپل مورنۍ یا فارنۍ شي بغوړو کې لري. ما په دغه خوښ باندې چې څو مرات لا ځان استاوه مو غوښتل ته تل چې په خرانه وړاندې کوم مجبور دي چې هغه د سره د پالیسی په اساس باندې موږ خرانه مخې ته یوسو. ولی ځینې وخت به ځینې بندیزونه هم وایي، مثلا هره رسنۍ کې ځانته یو قانون، ځانته یو پالیسي لري، او کله کله به دغه پالیسي د لامشل چې زما مثلا خوله به نوره بنده کړله، زما نه شکه پرېږدي چې هغه څنګه چې زه غواړم د ښځینهو لپاره، د نجونو لپاره، د نوي نسل لپاره، زمونږ د خویندو میندو د ښه ژوند لپاره خبرې وکړم. ولې دا به دغه رسنۍ پالیسي نه وه؟ نو ځکه ما یو څه مې اوسي چې خپل اوسي، او حداقل زما وکړم چې راحته خپل ذهنیت، خپل فکر جاری وساتم او تر هېوادوالۍ ورسوم.
دغه تاسو په یوټیوب چینل به هم خبرې وکړو، تاسو د ماشومانو خبره وکړل چې خپل مورنۍ ژبه باندې دوی وکولای شي زده کړې وکړي، دوی یو منبع ولري چې له هغه نه هم زده کړې حاصل کړي. کراسو تاسو شخصي ژوند ته واده مو کړی ده، اولادونه لري؟
بله، ما واده کړی دی، او خوشبختانه د لپښو کې دی چې دوه ماشومان لرم، مشر اولاد مې لور کړی ده، خوراجانا الحمدلله دغه د شتون لپاره د الله پاک ته شکر گزاره. ما او دوه ماشوم مې هم هلک دی مساجم، او هیله من یم چې ټولو هېوادوالو سره مو دوی هم نیکسالو نیکعمله اوسي، البته د اولاد د هېوادوالو د ماشومانو سره.
ډېر ښه. تاسو یو خبرونه ما ولیدله د یوټیوب چینل د 11 د اکتوبر د نجونو د نړیوالې ورځې په مناسبت مو جوړه کړې وه، انګیزه خو تقریبا معلومه وه د نجونو نړیواله ورځ. څه مو غوښتل چې دغه پروګرام لارې خلکو ته ورور وپیژني؟
د نجونو په حقله ډېرې خبرې کوم، هغه که په رسنۍ کې وي، هغه که زما په خپرونو کې اوسي، حتی زما په کورنۍ کې، زما د خپلو خپلوانو دوستانو تر منځ اوسي. ښایي زه د هغو کسانو له ډلې څخه اوسم چې همیشه یا یانجرکی یا و ماشوم یا و پیغل همیشه تشکم اوگوی تا حداقل کوشش کنم چی یو لارا پرانیزم ترسو اغا پر مختاگ بکری زکر دیر یو جنگر علاقه و مینه لرم نو ده حق لپاره دای دیل اما که گی چیزه همیشه انجون وستایم دی انجون لپاره که حقا دی ماشوم رزوی که حقا دی جلی رزوی که حقا دی خز رزوی یا هم دی زما دی لور یا مثلا یو انجل که چیزه پیجنم ولو که غز ما ملکی دی بی زما دی کورانه دی غرو تخیبی زما دی فامیلون تخیبی سی حدا قل دی غیر دی کلیز مبارکی ود کم ترسو و حقا انجون دی زما دی اولاد نشیرو و زما نشیرو تکلو انجون پوری ده احساس تلاسه که چی مونگ چا پا ارزه لرو که هغه زما کورنۍ وي یا زما دوستان نو دغه لپاره زه دغه څه خپرونو کې عموما دا تیار کوشش کوم چې نورو هېوادوالو ته وړاندې کړم چې د نجونو لپاره که ټول کال مونږ مثلا نشو کولی یوه ډالۍ ورته واخلو مونږ نشو کولی چې یو مبارکي ورکړو حداقل د یوه ورځ خو ځانګړې ورته کولی شو کار وکړو حداقل د یوه ورځ هغوی خوشحاله وساتو یوه ورځ د پلار په حیث د یو ورور په حیث د یو خاوند په حیث یا د یو زوی په حیث کولی شو چې مثلا هغه خپله مور خور میرمنه لور دا وسته یو تشویق کړو یو ډېر ناچیزه ډالۍ اوسي ډېره مثلا په ارزانه بیه اوسي ولې داسې په مینه یې هغوی ته ورکړو داسې یو ښه خبر هغوی ته ووایو نو زه غواړم چې هغه به ډېر یو ځانګړی احساس ترلاسه کړي ځکه زه خپله یوه نجلۍ یم یوه میرمن یم زه دا ښه درک کولی شم چې کله چې د خپل ګاونډۍ او خپل چاپ چاپیل د خپلوانو عزیزانو له لورې څخه زه مینه ووینم زه څومره احساس ترلاسه کړم نو همغه احساس باندې کوشش کوم چې نورو میرمنو ته نورو ښځینه او ته نورو کورنۍ ته دا پیغام ورکړم چې نجونو ته مو مینه ورکړئ خویندو ته لورانو ته میرمنو ته مو خویندو ته مو مینه ورکړئ تر څو خوښوئ داسې یو نسل وروزي چې هغه مینه ناک واوسي هغه مثلا چنګ جګړې یې خوښې نه شي هغوی هم همه شي ښه ذهنیت ولري په دغه اساس باندې زه کوشش کوم چې اکثرا داسې ورځې تجلیل کړم میل مزم پیډ
د مناسبتی ورځ نه پرته دغه سوژې چې تاسو انتخابوئ آیا دا هم تر ډیره د نجونو او د ښځو له ژوند سره تړلي او که په نورو مسایلو باندې هم تاسو خپرونې جوړوئ؟
زما په یوټیوب چینل کې زما بېلابېل خپرونې دي او هر خپرونې ته مې هم هغه برخې بېلې کړي دي. مثلا یوه خپرونه لرم پخلی له اسینې سره چې هغه کې زه غواړم چې هم افغاني هم بهرني خواړه او پخلی واوسي. دا نو مرسته کوي هم له ورونو سره هم له نجونو سره هم هلکانو سره. مثلا زموږ ډېری هېوادوال هلکان دي ورونه دي چې هغه مسافر دي او غواړم چې د هغوی لپاره پخلی وکړم. ډېری کسان د مور د لاس یا د خور د لاس دغې پخلي په اشتیا اوسي او یادېږي. نو زه غواړم همېشه دا تیار خبر کړم چې ښایي تاسې کلونه کلونه خپل وطن ته بېرته را نسئ نو تاسې به په همدې ارمان باندې اوسئ وایي ژوند دنیا په ارمان خوړ شوی دی. نو زه د هغه لپاره وایم چې دوی د هم زده کړي یو ښه پیام اوسي ټوله طریقه په ډېره ساده او اسانه بڼه ورته پیل کړي څو هغه ورونه خپله له لاسو کار شي پخلی زده کړي.
تاسو وویل چې په ډېرو نورو برخو کې هم همداسې پروګرامونه جوړوئ، مثلا کومو نورو برخو کې؟
د دې تر څنګ نور څه یو بل خپرونه مې ده چې په هغه کې ځینې وخت زه مېلمانه را غواړم چې هغه ځانګړې خپرونه ده دو نه کې یو ځل نشریږي یا په میاشت کې یو ځل نشریږي ځکه ځینې وخت امکانات نه وي او زما د خپرونې عموما مېلمانه هم ښځینه وي یا نجونې اوسي. نو یا زه را دعوتوم په لایف توګه مثلا هغه څه چې زه ثبت کوم هلته ورسره خپرونه ده کوم یا هم د استاد له لارې څخه. او دوی تر څنګ یو بل خپرونه ده چې نوی مې کار ته شروع کړی ده او څو خپرونه مې هم اپلوډ کړي دي. هغه ده چې د ارواپوهنې په برخه کې یا د ماشوم د تربیې په برخه کې او د دوی تر څنګ د ویناوالۍ یا مثلا ویناوالۍ د هنر په برخه کې زه لیدونکو ته معلومات ورکوم هغه اساسي ټکي ورته خپره کړم تر څو وکړی شي په خپل ژوند کې عملي کړي په خپل ژوند کې پلي کړي او یو ښه ګټه ترلاسه کړي. یعنې دغه درې وړه موضوعات په ځان کې لري، هم د ماشومانو لپاره یا د نوي نسل د تربیې لپاره، هم د دې لپاره چې مثلا څنګه ځوانان وکړی شي چې ښه ویناوال واوسي او د دې تر څنګ هم څومره موږ کولی شو په دغه ټولنه کې مثبت نقش ولرو. دغسې موضوعات په ځان کې لري چې نوی مې کار پې شروع کړی ولې غواړم دوام ورکړم. یو څه دا چې ښایي لیدونکي هم اوسي، زه د هغه وخت نه چې یوټیوب ته راغلی یم او په بېلابېلو پلاتفارمونو کې زما خپرونې چاپ کړي دي زه وینم چې د کومو خپرونو لیدونکي ډېر دي. د دغه خپرونه چې ما په ډېر علاقې سره پیل کړې ده او چې لیدونکي کم دي، یعنې په دې باندې موږ پوهېږو چې زمونږ هېوادوال یا زمونږ ټولنه څومره اړتیا لري
چې او باید د ماشومانو د ځوانانو نوي نسل د تربیې روزنې په برخه کې ورته خپرونې جوړې سي. د دې لپاره چې که چیرې دوی علاقه ښودلی په دې مانا چې دوی زده دي یا مثلا دوی عملي کوي، بلې دا چې دوی علاقه اورېدلو او لیدلو ته نه لري په دې مانا چې زموږ ټولنه متاسفانه دغې برخې نه ډېره لرې ده. څه ضرور چې اوس ته راغلی په سکرین باندې او یا هم خپرونه ثبتوي، یعنی ډېر عجیب و غریبه نظری او خبرې د خلکو لور څخه وایي. بیا زه داسې وایم که چیرې رسنۍ ښه نه وي، که چیرې یوټیوب ښه نه وي، که چیرې فیسبوک یا انسټاګرام یا هر دغه سوشل میډیا رسنۍ چې وي، نو موږ تاسې ولې تعقیبوو؟ خو هلته تعقیبوو تاسو ټوله ورځ ټلیفون مو په لاس کې دی، په همدغه فیسبوک او یوټیوب او نور دغه سوشل میډیا کې وو. هلته کله چې یو کس راجګېږي یا کورنۍ راجګېږي په ډېر زحمتونو په کمو امکاناتو کار کوي، فعالیت کوي، خپرونه وړاندې کوي، ښایي هغه کسانو لپاره موثره نه وي، د 500 نفر خو لپاره موثره وي. موږ چې کېږي هغه ته داسې یو کومنټ ورکوو یا داسې یو نظر شریکوو، نو دغه لپاره ښه زغونه هم ډېر زیات دي چې زه وطن منندوی یم د ټولو هغې هېوادوال نه، نه تنها په یوټیوب کې چې زه فعالیم، بلکې همېشه چې زه په رسنیو کې مې دنده هم درلودله، هغه کسان چې هر هېوادوال تشویقوي، هر خلک تشویقوي، هر نجلۍ تشویقوي، زه د هغو څخه مننه کوم. او هغه کسان چې منفي نظر هم لري، خو زه په افغانستان کې اوس هم ډېر کار ته ضرورت لري د رسنیو په برخه کې چې باید د نوي نسل د ځوانانو ذهنیت ته او فکر ته مثبت بدلون ورکړو.
د خلکو له عکس العملونو ورهاخوا کوم محدودیتونو سره مخامخ یاست؟ ایا هغه شی چې غوښتي مو دي کولی شئ چې مثلا په هغه باندې پروګرامونه جوړ کړئ په ټوله کې کله چې هغه د چیلنجونو عمومي چې تاسو سره مخامخ یاست؟
چیلنجونه هم حتی که موږ په ډېره کوچنۍ سطحه وګورو، زموږ کورنۍ، زموږ ځینې وخت منفي دود او دستور د دې لامل شي چې هغه ښه دود او دستور چې په افغانستان په هر قوم، هرې ژبې، هر سطح پورې اعتبار لري، حتی هغه هم تکرار کوي او له منځه وړي. او که چېرې په لوړه سطحه باندې وګورو، موږ همدغه مثلا حتی په رسنیو کې چې نجونې یا ښځینه وي، موږ کار کوو د رسنیو له خوا څخه چې کوم محدودیتونه دي، د دغه ټولنه د وګړو له لور چې کوم محدودیتونه دي، ځینې وخت هغه څه چې ستا په ذهن کې وي په ډېر راحته باندې نشي کولی وړاندې کړي. نو ریسر زما په خپرونه کې اکثرا ګزارشونه زه نه لرم، اکثرا زه د کوره بهر خپرونې نشي سم ثبتولی، ځکه لامل یې دا دی چې څه نه پوهیم، ټولنه مو نه ده چمتو. تر اوسه هم موږ دغه لید نه لرو چې کله په یو ټولنه کې، یو په یو بازار کې، په یو ځای کې، په یو نندارتون کې، په یو کتابتون کې، هر داسې ځای چې اوسي، چې یو پېغله، یو مېرمنه راسي هلته یو ګزارش ثبت کړي، د هېوادوالو لپاره مو دغه کار عادي اوسي. تر اوسه هم نه ده عادي. مثلا کلونه کلونه په افغانستان کې څومره رسنۍ دي که هغه په تصویري بڼه دي، که هغه په غږیزې بڼه دي یا صوتي بڼه دي، زیاته زیاتې رسنۍ دي، ولې هېوادوال مو تر اوسه هم نه دي چمتو. دغه محدودیتونه ځینې وخت د دې لامل کېږي چې سم نه شي کولی په راحته باندې هغه څه چې په ذهن کې دي، هغه موضوع چې ټاکلې ده، د هغې په اساس باندې کار وکړي، تحقیق وکړي، پلټنه وکړي او یو ښه شی وړاندې کړي. نو شته محدودیتونه، شته په هره برخه کې، شته د هر چا له لورې څخه شته، ولې زما په نظر باید کار وشي، مبارزه وشي. زه دا اوس د خپل کوره کار کوم او د خپل کوره دومره تولید کوم، دومره محتوا پیدا کوم او ټولوم او جوړوم یې، په یوازې توګه مې شروع کړې ده. هېڅ افکار په دغه برخه کې نه لرم، یوازې هغه څه دي چې زه ځان خوشبخته ګڼم چې په دې برخه کې مې مسلکي زده کړې کړې دي. او هماغه دي لامل شي چې ما ته مثلا زه د یو کس نه څو کسه جوړه شوې یم، د خپرونې ثبت، د خپرونې ایډیټ، پروډوسري برخه، پرزنټ برخه، دا ټول زه خپله کوم. دغه لپاره محدودیتونه شته سل په سلو کې.
ډېر ښه. که لنډ راته ووایي چې نجونو ته، ځوانانو ته څه پیغام لري؟
پیغام مې هم
ټول نیمه نسل لپاره د ټول خمسول لپاره خلکان یان چونې مس وایم چې هیڅ کله هم باید حتی نو کوڅه حداقل چونې وشي به مخ هم بیکاره تیرسی یا مثلا داسې تیرسی چې موږ ته ګټه ورونه اوس حداقل کوشش باید حوال دی چې نورو ته ګټه ورسوو که نورو ته ګټه نه شي رسولی حداقل ځان ته څه ګټه ورسوو د ټولو فتایم کولو څخه باید د خپل ځان او د خپلې کورنۍ خپل شر چاپیریال ته پرمختګ کې ګټه واخلو ولاکه هر څومره ستونزې اوسي هر څومره بندیزونه چې اوس د نجونو په مقابل کې د هلکانو په مقابل کې د کورنۍ په مقابل کې ولې باید هڅه وکړو د ځان لپاره چې ځان وروسو په اسلامي برخه کې ښه ځان تکړه کړو یعنی پوهه ترلاسه کړو په هره برخه کې چې کېږي دغه پیام ټولو هېوادوالو ته دی.
ډېره زیاته مننه حسینه همدرد.
سلا بند وید میں کدیو لا خوخ دے بن کڑے ندے دتو پیو دزڑگی نا تلاری میں دلی دو دا درزوی میں سبی وارد سینیو چی گل چنرا باندی سیل دا گلو بل خلاص کړو د خیالونو ګل کدی ور بدلی دل کې دا دنیا زاهد ټولا لکړه ځان پسرا پوری د کوټی ور او پوت کې د دربان تڅ حجت زده حسی هم سات مد کوڅه ور د اسرار پزړ کې راشي جوړ ترا چې هوا چر تر لری کې د شپې ور مینا چې نو اندېخ نو مې نو مینا چې نو اندېخ نو مې نو بیغم ژوندو وسوس مې نو بیغم ژوندو وسوس مې نو مینا چې نو اندېخ نو مې نو بیغم ژوندو وسوس مې نو مینا چې نو اندېخ نو مې نو کتو مننا تا جوړ و ژلم خو پور مینوا جوړای نارا پوری ټوکی کوي جوړای نارا پوری ټوکی کوي تمرا بے خوندا نمون مینوا تمرا بے خوندا نمون مینوا بیغم ژوندو وسوس مې نوا بیغم ژوندو وسوس مې نوا مینا چې نوا اندېښنه مې نوا کامیاب بیما روم بے ژوندونو تجربه می نوا هاغ جهان کې با مجنون توایم هاغ جهان کې با مجنون توایم زهما شقم خو مزمه نوا زهما شقم خو مزمه نوا بیغم ژوندو وسوس مې نوا بیغم ژوندو وسوس مې نوا مینا چې نوا اندېښنه مې نوا کوای نوم دې څه دې ویم بو پختونو ما نام مې نوا چې وې د خولي تر راتللو ژوندې چې وې د خولي تر راتللو ژوندې اسرار دمرا نصیب مې نوا اسرار دمرا نصیب مې نوا بے غم ژوندو وسوس مې نوا مینا چې نوان دیکھنا مې نوا بے غم ژوندو وسوس مې نوا بے غم ژوندو وسوس مې نوا مینا چې نوان دیکھنا مې نوا